السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږی یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي راپور یې ترلاسه کړی چې په تېره جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف بیرې دی چې د مړو شوو ماشومانو کره شمېر وښیي. د دوشنبې ناوخته په خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دی لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دغه ادارې وړاندې لیکلي ټیمونه یې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د خلکو لاسنیوی کوي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي و چې د سړې هوا له کبله ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او لسګونه زره څاروي له منځه تللي دي. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تن افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو برتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه، خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په تیره ډسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د اتو خبریالانو د بریتانیا د ماموریت د ملاتړ لپاره په افغانستان کې کار کړی او اوس ژوند له خطر سره مخامخ دی. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یوه حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبې خپور شو ویلي چې د افغاني کا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوي شاوخوا 300 خطي نسخې او له 70,000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیر دیت شي په 1950 کال کې ایښی و. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 30,000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مرجوب له ډېر شمیر یعنی نږدې 20,000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوي دي. د زلزلې یوه اونۍ ووته، خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر حکومتونو او ژغورونکو نیوکې زیاتې کړي دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو ژوندي را ایستل شوي دي. ټاکل شوې همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدراعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شالیت بعد دغه پلاوی مشري کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګنې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي. او زیاته کړې ده هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دی چې پوتین او روسیه لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه، وسلې او امکانات واستوي. کیف له دې مخکې اټکل کړی و چې د روسیې پوځ پر اوکراین د داسې یو پراخ برید پلان لري چې نه یوازې د دونیتسک او لوهانسک ختیځې سیمې بلکې په شمال لویدیځ کې د خارکیف او په جنوب ختیځ کې زاپوریجیا سیمې هم پکې شاملې دي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناټو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب له طرحې څخه به نور ملاتړ وکړي. انالینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونې وکړې او وی ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه وه. میرمن بیربوک زیاته کړه چې فنلند په تیرو 80 کلونو او سویډن په تیرو 200 کلونو کې د ناپیلتوب یا په پوځي ائتلافونو کې د نه ګډون سیاست لاره غوره کړې وه، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته یې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو له ډېر وړاندې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنې ثبت کړي، خو د غړیتوب لپاره یې لازمه دا ده چې د ناټو ټول غړي مثبته رایه ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. کولای سي چې تفصيلي زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولې. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. په دې خبرونه کې خبری مسائل هم دومره وړاندې درته دوه اونیزه خبرونه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه درته یا ځانګړې مرکه درته نشر ته چمتو ده.
نیمه نړۍ
سر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زدگا مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنن آزم نور دا دیجون دا خوزا پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزا دا پرمختگون و اوستونزو هندارا
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مستندو سره مخ دي
موسسي نسته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نسته اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلې بتریسته بهتري نسته
سی کارکون کې چې کلی او باندو تتللی او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي در منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو په اړه وند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي
خوښې دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې وو هغه دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي څو خو واکسین وکړي خپل مشکل به مو له خو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي ماشومان راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سي ډېر ماشومان لغه سره روغ سو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي خو اوس د هر څه بند دي
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله اغل ته د خلکو و مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول امیدوار مېرمنو ته، هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خو په دې چې هر سړی کولای شو لري پرتې سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیا ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې، هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچی تل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف، نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وای چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې، ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دا هغه د خوراکي مواد او نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسساتو لخوا، هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو مېرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د مېرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو مېرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږېږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. اکثر دی اطرافو خلق به دی کلو دی بندو خلق لدی خبرو سره ډیر پلس او گریوانو ډیر مرمنې لدی خبرو سره ستونزو سره مخ وي. لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم، ماته به ویل په کور کې وایل ته نارینه ډاکټران دی، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه دی هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي، ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولاوله نه وه، کم کم چې را پیدا شوه هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. پده ورسته شلو کلونه کې د رادیو او تلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دی خو په ګرځنده صحیح ټیمونه کې لخپل نور خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پروت سیمه تطلم د افغان مرمن ژوند می لنګدي څخه لیدلې هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري کوم طبيعه د کار اجازه را نه کړل شي د کنشمیر مایندو او ماشمان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي مونږ لنړیوال ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشمان ژوند په خطر کې لویږي له همدې وجه باید خبري وکړي
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میافته به او خاطر باید صحبت بکنن
د مراب هنتون د طب د پنځي ماصله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو له خوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي
خوښینه سره لکه څنګه چې تاسو پجریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او ونجو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس مېرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې مېرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي د کې مختلف خدمات شاملې دي مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دي به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضي دواګان به چې شلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده په خصوص امیدوار خوځ لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوي دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شاو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د سمو جهاز کلینیکونه د میرمن د پاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرف د خدمات هم متوقف شول او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات په خصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې خسته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه خسته او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او خسته به خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو د خدمات وړاندې کی لکه د موږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د وی ښځو کارمند دی ځای سړی نشي نیوای بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا خوځ د پاره ووسی دي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه ښځو وظیفه مخته یوسی لکه د افغاني ټولنه خپل اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کیدل د جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت امدسپاتې سوی میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم هم دسه ادامه پیدا کی او دا میرمن ونه شکره خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4001. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما
زموشت نننی خبرونه ملما ډاکټر فرید احمد سہیل نمیشي. ډاکټر سہیل په درو هیوادونو کې کار کړی، طبي په کابل او استرالیا کې لوستی، اوس د خلیج د سیمې په یوه کوچني هیواد یعنی قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغیو د مرکز ریاست په غاړه لري. په دې خواله کې به د ده د بری پراز ځان پوی کو. راسره اوسئ. ډاکټر صاحب، که اول خو ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د دې ځانګړې خپرونې میلمه شوی. تاسو چیرته زیږیدلی یاست؟ چیرته لوی شوی یاست؟ چیرته مو لومړنۍ زده کړې کړې؟
ډیره مننه څاروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره مننه له بلنې نه. د ما نوم فرید سہیل دی، لکه څنګه چې تاسو ومنوم واخسته. زه په افغانستان کې د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې په یو کلیواله منطقه کې زیږیدلم. تقریبا د ژوند اولنی نه کلونه مې په کلی کې تیر کړی دي، چیرته چې اولنی درې کلونه د مکتب مې هم اغلته زده کړې کړي. هغه وخت په افغانستان کې هغه وخت هم له بده مرغه جنگونه وو، لام روسان د افغانستان نه وتلي، نو په هماغه کلونو کې مونږ بیا پاکستان ته مهاجر شو او مکتب تر دولسمه صنفه پورې بیا ما په پاکستان کې لوستی دی، او بیا وروسته پوهنتون دپاره د کابل پوهنتون د طب پوهنځی افغانستان ته بیرته راغلو.
طب هم یعنی په کابل کې ختم کړو؟
بله، هو طب هم په کابل کې ولوسته.
تاسو بیا د نورو زده کړو لپاره استرالیا ته لاړئ او که کوم بل دلیل و چې استرالیا ته لاړئ؟
کله چې د طب پوهنځی مونږ خلاص کړه، هغه وخت په افغانستان کې د ډاکټرانو لپاره رښتیا هم ضرورت وو، نو په افغانستان کې ما 15 کلونه کار کړی دی. اما افغانستان کې د یو نوی فارغ ډاکټر لپاره چې اطراف ته لیږل کیږي ستونزې وي، نو بیا ما په مؤسساتو کې وظیفه واخیستله. البته په هغه مؤسساتو کې چې هغوی د صحت په برخه کې کار کوي، زه په د افغانستان په شمال کې د فیض آباد په شفاخانه کې هلته ما یو کال هلته کار وکړ، د شفاخانې مسؤول وم، او په ټوله کې 3 د بدخشان ولایت د روغتیا پروګرامونو مسؤول پاتې شوم. بیا وروسته د عامې روغتیا وزارت ته د روغتیایي چارو د مشاور په توګه یو کال دنده ترسره کړه، او 3 نور هم په افغانستان کې ما د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په پروژو کې کار وکړ. نو بیا د همدغه تجربو او زده کړې چې کړې وې په هماغه اساس باندې ما د استرالیا د نیو ساوث ویلز د پوهنتون سره یو سکالرشپ واخیسته، او هلته بیا د عامې روغتیا په څانګه کې د ماسترۍ د زده کړو لپاره استرالیا ته ولاړم.
استرالیا کې د ماسترۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته همالته پاتې شوې او که بل ځای ته لاړې؟
نه، استرالیا هیواد تا لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی ستر هیواد دی، نفوس یې کم دی. ټول هغه خلک چې په استرالیا کې لوړې زده کړې کوي د زده کړو د ختم سره معمولا د دولت د مختلفو څانګو د خوانه محصلینو ته ورکشاپونه جوړیږي، لکه د ایمیګریشن نه کسان راځي، د جاب سیکرز نه کسان راځي، د سی وی جوړولو په ارتباط باندې کسان راځي، د محصلینو سره مرستې کوي او د دې تشویق کوي چې په استرالیا کې پاتې شي. لکه هلته د ژوند امکانات او په عین حال کې د کار امکانات ډېر ښه دي. نو بیا د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره او دا چې هلته په استرالیا کې هم د کار زمینه برابر شو، نو هلته ما بیا په استرالیا کې د روغتیا په څنګه کې وظیفه واخیستله او هغه هلته بیا د کورنۍ سره یو ځای پاتې شو.
په استرالیا کې مو کار وکړ، د افغانستان کار د کار تجربه هم تحصیل لري، څه تفاوت په کې د افغانستان د کار او د استرالیا د کار؟ دلته مو څه احساس کوو، هلته مو څه احساس درلود؟
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې له یوې خوانه ډېر اساسي کارونه شوي وو. د هغې د جملې نه هغه ځوانانو چې په دغه جریان کې په بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړې وې یا د بهر نه چې کوم مشاورین راتلل، نو د خلکو یا د کارمندانو ظرفیت تر ډېره حده اوچت شوی و. اکثره پروژې، خصوصا تخنیکی پروژې چې د عامه روغتیا یا په نورو سکتورونو کې تطبیقېدلې، د بهرنیو معیارونو نه ډېر تر ډېره حده رنګ اخیستی و. نو کوم کارونه چې مونږ په افغانستان کې کول، تر یوه حده پورې په استرالیا کې هم په کار راتلل، خصوصا هغه زده کړې چې ما په افغانستان کې د بهرنیو مشاورانو سره د صحت په څانګه کې کړې وې، او په عین حال کې یو کال بل درس هم ما د امریکا د یو پوهنتون سره لوستی و د افغانستان نه. نو هماغه ټوله تجربه او هغه زده کړې ما ته په استرالیا کې په کار راغلې، او په هماغه بنسټ باندې ما په استرالیا کې د شروع نه د مدیریت پوستو باندې کار شروع کړی و. اما یو تفاوت چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې په خپل ملک چې ته کار کوې، د خپلو خلکو سره چې کار کوې، د هغې بیا جدا خوند دی. لکه هر څه چې سبا ته جوړ ګورې او یو تغییر وینې، نو د زړه نه سړی ډېر ښه احساس کوي نسبت له دې نه چې ته په بل ځای کې کار کوې. لکه زه اوس په قطر کې کار کوم، سره له دې چې د روغتیا څانګه ناروغانو ته هغه هر څوک دي خدمات وړاندې کوي، نو یو خیریه غوندې کار دی، سړی ته ښه احساس ورکوي. اما بیا د خپلو خلکو سره کار هغه بیا جدا احساس لري.
څنګه مو پریکړه وکړه چې قطر ته لاړ شئ د استرالیا نه، چې یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو ستر هیواد دی، د مساحت له نظره او کم نفوس لري او ښه امکانات لري؟
د قطر هیواد ته راتګ د ما د کورنۍ یا د فامیل په خاطر باندې تر ډېره حده دغه تصمیم ما ونیوی، ځکه په خطر کې ټولنه تر ډېره حده اسلامي ټولنه ده، او د ما ماشومان وړه و، نو د وړو ماشومانو سره سړی هر چېرته تللی شي. او په زمن بدبختانه په افغاني پاسپورټ باندې بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا غربي هیوادونو ته، د افغانستان تګ راتګ مشکل وي. نو قطر ته د راتګ سره دلته لکه د ما پلار ما دلته راتللی شوی، د ما نور دوستان دلته راتللی شوی چې دلته راغلل، د ما سره پاتې شول، افغانستان ته د ما فاصله نږدې شوه، او په ټوله کې دلته ټولنه د مذهبي نظر نه تر ډېره حده سالمه ده. نو په هغه خاطر د قطر خواته د استرالیا نه بیرته راغلم.
په قطر کې مو دنده څه ده؟
په قطر کې زه دلته د عامه روغتیا وزارت سره د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د چارو مسؤل پات کیږم.
د قطر او د نه یوازې قطر بلکې د عربي هیوادونو په اړه د ډیرو افغانانو نظر داده چې د دغه هیوادونو ځایی خلک له افغانانو په مجموع کې ټول مسلمانانو سره ډیر ښه برخورد نه کوي، لکن ک یو څوک د یو غربي هیواد پاسپورت په جیب کې ولري بیا بل ډول برخورد کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟
تر یو حده په عربي هیوادونو دغه انتقاد شته دی، لکه ژوند تناسب طبقاتي پاتې کیږي، خصوصا کله چې خبره د ځایی خلکو او د بهرنیو راځي، او په بهرنیو کې چې بیا څوک په مسلکي څانګو کې کار کوي نسبت تر هغه خلکو نه چې هغوی د عام کاریګر په توګه دلته کار کوي، نو هغه تفاوتونه دلته تر یو حده شته دي. اما د امتیازاتو تفاوت هغه ډېر ښکاره دی، او د هغې دلیل هم تر ډېره حده دا دی چې کله قطر یا امارات یا سعودي د انګلستان نه یا د استرالیا نه یا د امریکا نه یا متخصص راولي یا یو ډاکټر راولي، دوی مجبور دي چې هغه امکانات چې دغه متخصصین یا مسلکي خلک په دغه غربي هیوادونو کې اخلي، باید دوی د هغه برابر یا د هغه نه لږ څه زیات امتیازات ورکړي تر څو هغوی دې خواته راتګ زړه ښه کړي. د هغې په مقایسه هغه کسان چې د افغانستان نه یا د هند نه یا د پاکستان نه راځي، په دې چې په دې ملکونو کې عاید کم دی، نو دوی له دغه ځای نه مسلکي خلک او کارګر په کم عاید باندې دلته استخدامولی شي. نو دغه امتیازات د هغه خلکو چې د غربي هیوادونه راځي، د نورو آسیایي هیوادونو خصوصا د هند نیمه وچې په مقایسه باندې رښتیا د تفاوت زیات دی.
تاسو په درو هیوادونو کې تر اوسه پورې کار کړی دی، فکر کوئ چې بل هیواد ته بم لاړ شي؟
په لاندې وخت کې خو دغه څه تصمیم نه لرم. ماشومان میلا تر اوسه پورې په مکتب کې دي، او دا چې ماشومان په مکتب کې وي د دوی تعلیم تر ډیره حده کله چې دی وزن بل ځای ته سړی انتقالیږي متاثر کیږي. نو د راتلونکي څلور پنځه کلونو د پاره خو بل چیز تاګ نیت نشته دی، او دغه نه وروسته سړی نه پويږي.
بله، اوس به راشي دی ته تاسو چې دغه درو هیوادونو د کار تجربه لري، څنګه مقایسه کوي دا درې هیوادونه؟ ډیر متفاوت ځایونه دي. افغانستان یو وروسته پاته هیواد، تاسو په بدخشان کې کار کړی دی، بیا استرالیا کې مو کار کړی دی، او اوس په قطر کې، چې درې سره له هر نظر ډیر متفاوت دي.
د افغانستان صحي سکتور خو له بده مرغه د عربي هیوادونو یا د استرالیا سره نه مقایسه کیږي، په دې خاطر چې مونږ امکانات هلته ډیر کمزوري دي. نه یو صحیح انفراستراکچر لرو، نه صحیح متخصصین او مدیران لرو، او په ټوله کې د خلکو عام پوهاوی په ډېره ټیټه کچه دی. لکه ځای که د صحت له نظر نه ارزیابي کړم، نه تنها په عین حال کې چې د صحت سیستم هلته ډېر شاته پاتې دی، د یوه مملکت صحت په نورو ډېرو فکټورونو پورې اړه لري، چې هغه تعلیم دی، اقتصاد دی، امنیت دی، سیاسي وضعیت دی. نو دغه ټولو اړخونو نه د افغانستان وضعیت د دې ملکونو سره د مقایسې وړ نه دی. او د استرالیا او د قطر سیستمونه که سره مقایسه کوو، قطر ډېر امکانات لري او قوي انفراستراکچر لري، د بهر نه ښه تکړه مسلکي خلک قطر ته راوستي دي. اما د ټولو امکاناتو باوجود دوی تر غربي هیوادونو نه چیرته چې خلک ځای دي، دوی بیا هم شاته پاتې دي. اکثره خلک چې د دوی سره دلته کار کوي، هغوی د محدود وخت لپاره راځي او بیا بیرته د قطر نه ولاړ شي، سره له دې چې د هند او د فلیپین او دغه هیوادونو نه کوم خلک چې راځي بیرته خپل ملکونو ته نه ځي. اما دوی په قطر کې چې څه امکانات پیدا کړي، نو بیا د دې ځای نه غربي هیوادونو ته ځي. دوی بیا نور نوي کسان راولي، هغوی بیا ترین کوي، بیا چې هغوی څومره وخت تیر کړي بیرته د قطر نه ولاړ شي. نو د دوی دغه وضعیت دوی ته ډېره صدمه واردوي. په پنځه کلونو کې یا تر لسو کلونو پورې تقریبا د صحي سکتور تقریبا نیمایي کسان بدلیږي.
په دغو دوو هیوادونو کې وروستیو کې، یعنی قطر او استرالیا کې، تاسو به حتما داسې تجربې لرئ د ژوند چې که د افغانستان ته انتقال شي، شاید ځینې داسې وي چې پیسې غواړي، ډېر امکانات غواړي، لکه تاسو د زده کړو یادونه وکړه، د مجموعي د ټولنې پرمختګ غواړي، لیکن ځینې داسې ممکن وي چې هغه ډېر سخت نه وي او په اسانه انتقال دی شي. هغه به څه وي ستاسو په نظر کې یو څو مثال وایست؟
افغانستان کې حداقل څه شی چې موږ کولای شو د روغتیا په سکتور کې یو قوي پالیسی جوړ کړو، یو قوي د راپوردهي سیستم جوړ کړو، او د هغه په زمن کې د کیفیت ستانډرډونه هلته تطبیق کړل شي، کارمندانو ته روزنه ورکړل شي که هغه کلینیکی کارمندان دي او کمدیریتی لکه په افغانستان کې د کلینیک ترڅنګ د روغتونونو مدیریت په مجموع کې یو غټه خالیګا پاتې شوې ده. اکثره شفاخانه د مونږ د متخصص او ډاکټرانو د خوانه مدیریت کیږي، په داسې حال کې چې وی په مدیریت کې تر ډیره حده از ذکر یا تجربه نوی درلودلی. دا فیونه کیدل شي تر ډیره حده د افغانستان وضعیت د دې په زمن کې چې یو قوي انفراستراکچر وسایل او لکه با کیفیت د واګانې په کار دي تغییر راوړل شي. دا ټول هغه وخت امکان لري چې په یو ملک کې مونږ سیاسي ثبات ولرو او امنیت ولرو. لبعد مرغه تیرو شلو کلونو کې څه کارونه چې ترسره شول د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ له وجې نه اکثره یا نیمګړي پاتې شول او یا په مجموع کې ځینې پروګرامونه چې تطبیق شول له شروع نه هغه نهادینه نشول. اکثره کارونه د پروژو په شکل باندې وو او کله به چې وخت هغه پروژې تکمیل شو هغه کار به هم ورسره تکمیل شو. نو دغه سي ثبات او دوام د یو ملک د پاره د یو ملک د پرمختګ او د پاره ډیر مهم دی چې هغه په افغانستان کې له بعد مرغه په اخرو شلو یا تلویختو کلونو کې نه تر سترګو کیږي.
ژوند له خوښو ترخو خاطرو سره ملګری وي، کولی شي کومه خاطره راته ووایس یا د افغانستان یا د استرالیا او یا هم د قطر؟
د ژوند خاطرې خو رښتیا هم ډېرې دي، خوږې خاطرې هم وي او ترخې خاطرې هم وي. خصوصا خلک چې په افغانستان کې ژوند کړی دی، مسافرتونه او مهاجرتونه یې کړي وي، ترخې خاطرې هم لري. په مجموع کې ترخه وختونه د افغانانو د پاره هغه وخت وي چې کله دوی په سفر باندې وځي. زه افغانستان ته په هر دوه کلو کې کم از کم زه بیرته راتلم، په دې چې د ما پلار او مور ورونه او خویندې په افغانستان کې وي. نو تر ټولو نه سخت وخت ما ته به همدغه وخت و چې زه به کله بیرته د کور نه تللم. اکثره وخت دغه سفرونه ټول افغانانو ته ترخه او سخت تمامي.
د کار په محیط کې هم کله ناکله انسان له جالبو مسایلو سره مخامخ کیږي چې هغه په خاطرې اوړي. داسې کومه پیښه لري د کار په چاپیریال کې؟
د کار په چاپیریال کې به زه د کار موندنې په ارتباط باندې ووایم. او هغه دا چې په غربي هیوادونو کې اکثره افغانان چې کله د افغانستان لکه هلته ولاړ شي په اسانه وظیفې نشي پیدا کولی. ډیر وخت کله چې دوی 15 یا 10 ځایونو ته درخواست ورکړي نو کله مثبته نتیجه ونخلي نو مایوس شي. او د هغه نه وروسته دوی لکه خپلې ټولې زده کړې او تجربې په ځای پرېږدي او بیا په غیر مسلکي کارونو کې خپل ټول عمر ضایع کړي. یو څه شی چې زه د خپلې تجربې نه او د ځینو نورو ملګرو نه چې هغوی هم مثبته او کامیابه تجربې په دې ارتباط درلودلې ده، هغه دا ده چې کله چې نوي غریب ملک ته د افغانستان ځوانان ځي زر مایوس نه شي او تلاش وکړي د د د د 15 یا 10 ځایونو په ځای 100 ځای 200 ځای کوشش وکړي، سره د دې چې دا کار به په شروع کې مشکل ښکاري. اما د ما د خپلې تجربې نه ما ته دا ثابته ده چې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او تجربه یې درلودلې ده تر هیڅ نه کم نه دي. هغه افغانان چې په استرالیا کې مالیدلي او یا په قطر کې زه دلته ګورم تر خپلو نورو همکارانو نه ډېر ښه دلیدلي دي، ډېر استعداد پکې دی، ډېر پښته کار لري او ښه مخته تللی دي. اما ډېر وخت له بعد مرغه دوی ډېر زر مایوس شي او حوصله بایلي او په غیر مسلکي کارونو کې ضایع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په هغه دوران کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ اتلس میاشتې خبري روانې وي، تاسو هم په دوحه کې وي، شاید د نورو افغانانو په شان تاسو هم دلچسپي درلوده چې له دغو خبرو خبر شي چې څه روان دي، څه کیږي، کنجکاوي به مو درلوده. ویل شي چې ترڅه د پرمو دلچسپی درلود او څومره هڅه کړې ده چې له موضوع ځان خبر کړي.
په قطر کې خو رښتیا هم خبرې د سولې خبرې په قطر کې مخته ولاړې، اما دغه خبرې تر ډېره حده سیاسي او استخباراتي اړخونه لري، او هغه افغانان چې همدلته په قطر کې اوسېدل اکثرا که د سفارت د لارې نه په ځینو پروګرامونو کې دوی ته څه معلومات ورکول کېدل، غیر د هغې نه لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو په خبرونو کې د دې سولې د خبرو د پیشرفت په اړه اورېدل، مونږ هم هماغومره معلومات ترلاسه کولی شول. د هغې نه اخوا ته د مونږ هم په دغه خبرو کې ډېر د دلچسپي باوجود دا امکانات هم نه درلودل چې د دې غاټو پروګرامونو ته دی ورشو او د خبر نه دی مخامخ خبر شو.
بله، په قطر کې د افغانانو شمیر څومره دی او ژوند یې په څه حالت کې دی؟
په قطر کې د سویل کېږي چې د 4000 یا 5000 شاوخوا افغانان دلته اوسېږي. یو تعداد افغانان دلته په مختلفو تجارتونو بوخت دي، غټ او وړ تجارتونه لري لکه په ساختمانی پروژو کې لګیا دي، یا بعضی دلته د خوراکي موادو یا ریسټورانتونه لري یا د میوو دوکانونه لري، او یو تعداد افغانان د نورو بهرني ملکونو نه دلته راغلي لکه د امریکا نه، د انګلستان نه. نو دغه طبقه خلک دلته ډیر ښه ژوند لري، اما نور یو تعداد خلک چې خطر ته راغلي دي دوی معمولا په پاکستانی پاسپورتونو یا ډیر په خوا دلته راغلي دي یا په دې اخرو کلونو کې راغلي دي، او بیا چې کله قطر ته راغلي دي خپل پاسپورتونه یې بیرته د افغانستان پاسپورتونو ته اړولي، او هغوی اکثریت کاریګر خلک دي. بدبختانه د قطر سیاسي روابط د افغانستان سره د ډیرو کلونو راهیسې نږدې نه دي پاتې شوي، او د هغه وجه نه په افغاني پاسپورت باندې د قطر ویزا لا تر اوسه پورې هم نه اخیستل کیږي. په همدې خاطر په قطر کې د افغانانو تعداد د پاکستان، د سعودي عربستان او د اماراتو په مقایسه ډیر کم دی.
او تاسو ویل چې ځینې افغانان داسې هم شته چې سوداګر دي او شتمن دي، کوم شی له افغانستان هم دلته صادروي قطر ته، او کنه د تجارتي روابط هم د دوه هیوادونو ترمنځ چندانې نشته؟
تجارتي روابط هم چندان نشته دي، او یو وجه خو د لارې هم ده، ځکه افغانستان اوبو ته لارې نه لري، او اکثره د مالونو راکړه ورکړه او انتقالات د کشتیو د لارې نه صورت نیسي. د قطر زیاتره راکړه ورکړه د شاوخوا نږدې هیوادونو لکه هند، ایران، پاکستان او د ترکیه سره ده. د افغانستان تر کومه ځایه چې د ما معلومات دي د صادراتو او یا وارداتو په ارتباط باندې کومه معامله سره نه لري.
په مخکې مې یو پوښتنه وکړه چې ستاسو بل پروګرام به څه وي؟ کله قطر تللی تاسو ویل لا معلومه نه ده، کله مو په دې فکر نه دی کړی چې یوه ورځ باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شئ؟
دا خو د ډیرو یا ویلی شم د اکثریت افغانانو همدغسې خوب او فکر دی، په دې چې ته چې په بل ملک نورو ته کار کې لکه د خبرو په شروع کې هم ما وویل چې په خپل ملک کار جدا خوند لري، جدا احساس انسان ته ورکوي. نو چې کله د افغانستان حالات نسبتا ښه وي، خامخا افغانستان تر ټولو نه اول لومړیتوب لري. هلته مونږ ژوند کړی، هلته را لوی شوي یو، هلته مو خپړې کړي دي، باید بیرته افغانستان ته مونږ وکړلی شو، بیرته خدمت وکړلی شو، بیرته یو څه ورکړلی شو. نو امید دی چې حالات په افغانستان کې ښه شي، که په ډېره نږدې راتلونکي کې ښه نه شي، داسې امیدواري ده چې افغانستان به هم یوه ورځ لکه دغه عربي هیوادونو غوندې نه تنه ده چې افغانان به دلته کار ته راځي، بلکې نور خلک به افغانستان ته لیوالتیا لري چې راشي او دلته کار وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو داسې شخص په توګه چې په ژوند کې بریالی وي، په استرالیا کې مو لوړې زده کړې وکړې، په کابل کې مو طب لوستی و، په قطر کې مو د لوی مقام لري، د یو کامیاب او یو بریالي انسان په توګه خپل وطنوالو ته څه وایست؟
افغان ځوانانو ته خصوصا اضافه کولای شم، هغه د دې چې د افغانستان غوندې غریب هیواد د پرمختګ او د ودې لپاره او حتی په انفرادي کچه باندې د پرمختګ د لپاره څه شی چې ډیر مهم دی هغه تعلیم دی. اکثره وخت ځوانان چې کله روان وضعیت ګوري نو دوی خپل آینده تیارویني او د دغه سره دوی خپل همت او حوصله بایلي او د زده کړو لپاره دوی د ځان سره انګیزه نه لري. نو څه شی چې زه دوی ته ویلای شم هغه دا دی چې حالات داسې نه پاتې کیږي. په کوم وخت کې چې مونږ درسونه لوستل هم دې ته ورته سختۍ او مشکلات وو، دغسې وضعیت نه د راوتلو دپاره یو څه شی چې د هر انسان سره کومک کړلی شي، د یوې ټولنې سره کومک کړلی شي، هغه تعلیم دی. نو ځوانانو ته به د ما دا پیغام وي چې د حالاتو نه باید سړی مایوسه نه شي او په هر حالت کې خپل همت او خپل تلاش ته د زکرو پلاره کې دوام ورکړي. حالات به بدلیږي اما کچیرې وخت هم د لاس اور کړی وي نو بیا به په هغه بدلو حالاتو کې تاسو یا یو څوک نشي کولای چې خپل وضعیت بدل کړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان، خوشاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو نه، سلامات او آباد اوسئ.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
Thank you.
دلتان وفادار دے غم دلتان وفادار دے تکلا کلا غم دے دل لا سرمینا تکلا کلا غم دے دل لا سرمینا یار دل میں اور دل میں وہ دل لا آتے بنگڑو شن دے آتے بنگڑو شن دے یار دل میں اور دل میں وہ دل لا آتے تو روشن دے آتے تو روشن دے یار دل میں اور دل میں وہ دل لا آتے بنگڑو شن